درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ: نن د ښځو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان ښځې وایي چې له کاره منع شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښیي. طالبانو لا هم ډېرې نجونې له زده کړو محرومې ساتلې.
بد مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تقسیم کې لا هو شولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار یې سوړ شوی دی.
دونه وسنه لرو چې بخاري رانیسو او بخاري رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بې اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
د محصلین چې د دې لا فارغ شوي نه دي، د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیز وکون افغان ژباړونکو ته ویزې نه دی ورکړي. بشپړ خبرونه: نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر لسو افغان میرمنو کې نهه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوې. د یوناما مشر او د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکل شوې د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناصر ګاندې و با سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یو ډله ښځو نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 30 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل:
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of
موږ سخت حیران شو چې پوښو لدی درې زره ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. ښاغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول پتیره افغانان او د استرالیا ځوکونو افغان همکاران او ژباړونکو خوشینه کړي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلیو چې له افغانستانه د تخلید ماموریت پر مهال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د چرسو په بخښنې سره د بانګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی داس پیناوای نن په خپل ټوټر رسله هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې استرالیایي کمپنۍ رد کړ چې دوی د طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنۍ کمپنۍ په افغانستان کې د چرسو بوټي کوي او چرسو ته تر رسیدو مخکې باسي. مخکې هم طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تمه ده فارم کمپنۍ په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بانګو بوټي وکړي او چمتووالی ښولی چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه یې په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19مې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. هغه د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسي چارواکي وایي د سایبریا په کامرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخیستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونو مسلمانانو ګیري او خریلي چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګون پارولې. د ازادي راډیو ازبک څنګه دی وزای فعال په حواله چونو می نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول خار کې د 22 مسلمانانو ګیري په زور خریل شوی. دا خار له پلازمینه تاشکند سره په 40 کیلومتر واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیري خریي چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیري پریښي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام لري. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بشنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعال میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند څخه بې برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو 12 کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپل اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، پوهنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه شپارس افغان مرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان مرمنې په تیرو 12 کې له څومره سختۍ راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیې کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بېلابېلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څرنګه چې وامو ورېدل، د نومبر 15مه یعنی نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محروم شوي دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کاره، زده کړې او سپورت ته راګرځول شوي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمیر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشروي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکې ډېره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره تورې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتې کې مصرف خپل په کور کې او د تایرانې چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې اوس جمع یې راغی.
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان یې هم دغه هغه سره خنځون چې وو هغه سیزن د وسلم د طالبانو د واکمنې خاورو سره مګواړه اوسګاډي په کور کې یو داسې درامت نه لري. نو که په خوا مو څنګه کمې وي اوس تقریبا اویا فیصده اویا هم اتیا فیصده مخ څنګه ډېرې شوې دي.
د شبانی پلار د ګوښسوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولي هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یوه بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره می کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چې دی هغه پوره کما، خو متاسفانه دا به وایو چې کله د طالبانو حکومت را مست سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بیکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی. او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به موی، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې دی اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ریوال سازمان د خزو د برخې مشر هی دربار ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ.
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي، خو د شبانې په شان ښځې او انجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او انجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی ښار اوسیدونکي ده او د یولسم ټولګي زده کوونکي. صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې اوس زده کړې نشي کولای نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسپی چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې موږ خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور زموږ په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوی حکومت بس زموږ د زده کړو په وړاندې کوم خنډ جوړ کړي، خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړي قدم کې د نجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې نجونې نشي کولی چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره متسهیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
موږ چې کله ښوونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېرې هیلې درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې انشاءالله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسوو، او څرنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ښوونځی خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او انشاءالله چې ته ښوونځی ته به کامیابه شم او خپلې لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې راسره ده چې خدای ما کړه زموږ هیلې به همداسې هیلې پاتې شي. زموږ خپل هیله همدا ده چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوي او تر راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف وو، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو، موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډېر وخت موږ په کار باندې تیر کوو او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو، لکه څنګه چې زه خپل هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګه خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به عادت اړ کړل سي ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړه شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودري، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وچی له اسودي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ژمی پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبی سازۍ کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبی سازان وای روسیو سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بده اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوي تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې یو شمېر حلبی سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار خطود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندوز ښار کې د حلبی سازۍ دکان لري وایي
زمونه سابق ما بسیار بخاری زیات جوړ میکردیم، مو خلې ما 200 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاری جوړولې، خو سه کال مې 100 دانه بخاری جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم مرکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخه چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې امله د دوی پیرودونکو هم کم شوی دی. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبی سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکه زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبی سازۍ مواد هم ګران شوی دی، بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوال سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وای پخوای خپل روزګار د میاشتنی تنخواه له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونې وس نه لرو چې بخاري رانیسو، او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو، نو دا ژوند داسې تېروي. نو بې روزګاري ده، هم دونه کار کوو کارونه منسته ده مازه یو کار پیدا سی وی کو خپل روزگار مخ کې وېسو
دی دی ولایت یو بل وستون کې اسلام الدین وای د کور ته دولو لپاره بخاری ته اړتیا لري خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی
او کوم خاري وسه موشي خو به لرګي زغال دا شین وس موږ نه کی یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي وس بازار کې مرته ګرانی کې مثال غوړي دا شین د مرز موږ وس تمام نه کی دا شین اولو بازار کې بیکاری زیاتره باید موږ ته قانونه پیدا شي
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وای وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربېره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارلې وشتنه کوي په دې اړه د غزنی راپور واوري
عبد الله تقریبا 20 کلن ځوان دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوموړی د غزنی ملکی روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی عبد الله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جالي اسناد جوړ کړي دي
محصلین چې د دوی لا فارغ سوي نه دي دوی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي دغه محصلین چې دي اته په دویم دریم کال کې دوی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي
راز محمد خپلواک یم یو پیک هم په ګلان کې لرسي وخت د پاک ورسول او په ناوه کې درې پیک لرو چې هغه ډاکټر هم سرکته لږه چې تدل د وخنه هم بار کړی ده اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنه تر ورساو د وخنه هم ورلوست تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یا د وخنه خلاص کړي د درو میا سفر پر خطر راځي خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي نو دغه پیک مخه کې ونول شي
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې دا شپې خرمه باندې سې ودا سي نن دا د ټرانګل شي غو خېسته د شي ته به ښکړی لګولې وسې دغه خځه وار هغه سو یعنی او پات سره نو ته دار کوم بکفایته د ټران شي دغه هیڅ دا ولټان لري شي وګل دې مرزان په سمته ګټایوي کې
ډیری روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست
د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت تند انتقاد کړی چې د استرالیا ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلی هیل نن د پارلمان په غونډه کې ویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایی کمپنی نه بلکې پر سی فارم جرمن کمپنی باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پیښې ویډیو خپره شوې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یو اوږده چاړه په لاس کې ده. ویل کېږي چې دا کس افغانو نوم یې اجمل امانی و چې په یوه استوګنه سیمه کې چاړه په لاس و او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورشو بګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بي ګروپ کې به قطر اف سي د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د یادونې وړ ده چې پرون د بی ګروپ لوبو کې د شرکت برخ لوبډلې یو د سفر په وړاندې جوانانه سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدې ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابره ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډلې کې د یمای شهید لوبډلې د سولې په وړاندې سیالي ترسره کړه او لوبه یو د سفر په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټه له کابل تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تګ یو بی مثاله حرکت بولی. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبه پورې سهار 8 بجې د کابل 15 ناحیه د خوشحال خان لسمی حرکت وکړي او د همغه ورځې په ماخام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادم خیلو کلی ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی راحل د 1,09,015 ګامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتره کېږي دا مزل واه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بې مخنی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبه شپې لوبو کې منچستر سیتي، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتي او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه دوه د یو په وړاندې منچستر سیتي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول واهه، خو د لوبې په 63مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 60مه دقیقه کې هم ګابریل جیسوس د منچستر سیتي لپاره ګولونه وهل او په دې توګه منچستر سیتي لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
ما زموږ معذرت ومنه. سپورتي خبرونه او نه اقتصادي خبرونه. د روان خبرونه په دوام کې مخکشي شزي پروګرام درو.
مخکشي خزي
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبري جې زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبري کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استاد سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی له دوی سره به خبرې کوو لمش سره سایما خوګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت و ایستی
مننه تاسو نم
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاد واست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لمړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استاد یو یا خلکو نمایندګي کوله تقریبا 14 کال نو موږ لمړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې په ولسی جرګه کې مثلا تشویبول او ختم ډیر زیات کار ورته وکول بیا ورته کول چې په هغه مثلا د ښځو ګټه خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین خپل د خپل ماتلین څخه د دو د ارادي تمثيل کوونکو په ولسی جرګه کې وو خصوصا د دو د مشکلات او د ستونزو د حلولو په اړه کې همشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دو د تعلیم په برخه کې د دو مثلا د ظلم چې ماسلین چې ستونزې لري شاګردان ستونزې لري څه کولای شو ورته او د کار په حق مثلا اکثر خوځې بیکار وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو باندو کې او یو څه سرویسونه زمرلې د خوځو وزارت سره نور نه هدونه سره چې د خوځو ته بار بار کار کول دغه وخت به مرتره سوال او چې د پاله کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چوختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم قرآن لرله وګیا موږ غیر مستقیم کله کله مستر کومه کول په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکول او د کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته وشي ځکه خزي نسبت نارینه او تدې ستونزې لري نو د خو زفرم په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو او وزارت ساته مالي ته واسه او چلتا ډاکټر ولیکي یا خپل نه وروي په بدل ته اوسې چې د ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په حق له مثلا نقصان په مدمارف بخش کې د ساته مې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړې
کیسه را ته وکړي چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ مخسیوي وست
ما نه ډېر زیات یو پیلګه به ساته یاده کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه درلودل چې دغه شفخانه ته مثلا د ټول سوال خلک وفراتل د پچیرا ګامنه به خلک ورتل مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک ورتل خپل د خوګونو هم خلک ورتل مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې زمنګ وجب په ساته مې فیروز دی فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل د سره نور هغه شفانه مثلا د کړه تعمیر او جوړ کې امکانات ورته ورکړو هغه انجوګان چې مثلا د بیکار کول دا ما ستو د غوسره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره هم تماس نیولو شي د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ په کوم برخه کې دی شي او تر کومه امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه هم ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې نو همداسې مثلا نور سوال کې چې نو خپل څنګه پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې لا کار نه پیدا کېدل نو چې تاسو مېډ وایف وي پوښ هم دا چې په دې وړه کار ته وځو موږ ځکه دا فقط په خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر وایي دا د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته زموږ مسله نو موږ ته به خپل غږ را سوال موږ هغه ترې جوړ کړو سوال هم درته مثلا به شو درس وایي خو شو خو کوم بد کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو چې مثلا لاس دې سره ورته ورکی دا کلینیک ته دا هغه وخت چې چلتا امریکایانو خارجيانو اکثر وخت په دغه سرک په باندې دلو د میدان هوایي سرک ډیر خلک چې مثلا ولادت تکلیف ولرلو ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ د پرمختګ د سم ورنه و د هم تماسونه ولول دوه مشکلات د وزارت ساته مې سره شریک کړ چې دوی په رقم باندې راځي چې موږ جوړ شي چې ولادت سره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کیږي دا غلطه باید تداوي شي یا مالجې شي نو دې لپاره هغه کارونه اوس په پروسس کې وو نه پېږم چې نتیجې په اخره کې به څنګه شو ځکه نظام بدل شو نو په دې شو چې د جراتو شوونه شو وخت مرته کارونه پروسس کړو د ساده ماسي سره هغه ته ملوله او وزارت ساتنه هم ورته کارونه خلاص کړو.
دا سي ځایونه ست چې انجونی نس کولای چې و شونځي ته لاړ سي ځکه چې هلته شونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړی وي؟
من دې زیاته چې نه دیش نه بده څه لپاره نو کو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې خونځي وو، او زه خپل مثلا دا سي دی یو کلیو ما چې د بربهات نو یې دلو یا نغته ولې څه جوړ شو جنا په پاتې ده د هي ویډیو لپاره سره د سره مقایسه کول شي چې د خلاص متاسفانه به یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولول نو مكتبونه حالت وو شاید دنه ولسوالۍ به مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته ترس لجن کوي په جمعتون کې درس وی یا په کورونو کې درس وی نه تعمیرونه ورته نو نور یو اندازه مثلا معرف لپاره کار شوی نو یو شی وو چې استادان نه وي مسلکی استادان نه خصوصا لسانسا استادان نه وو د خوځ لپاره دا مشکلات ډېر زیات وو اکثر د موږ نه کې وچ په کوم سم تلاړي به په فامیل نه اجازه نه ورکول چې ځار نارینه او استادان سره درس وی نه کور وي کنه ولې ځکه دوه بل کزر 14 کال او 15 کال ته چورې سی به نه پری خودلې دا ستونزه وه چې موږ کوشش کول چې مثلا ځینې استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي په ما اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړل ان دا خبره به چې د رسمنه فارغ شي به موږ تشو کولای شو لږ در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په منطقه کې نو ورته خزینه او استادان پیدا شي. حتی وخت د څه شو چې د دونه به امتحان اخلو کې دوی د خزینه او معلمین په مرکز کې مسلات اداري او معرف شریکه یا به ورته ویلې تعهد وکړي نو سوچ تاسو ورته چې خپل ولسوالۍ کې به درس ورکوي تر هغه چې مثلا خزینه معلمین پیدا شي. او یو شی به موږ ځینې ځای کې شکل شي خالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل وو یا به معلم درکمن لرو یا به معلم په ننګرهار کې ماشو دی ولسوالۍ نه وسو انتیاز دی ولسوالۍ نو دا څه مشکلات هم تا کم دون ډیر نو
څنګه کولای شي چې له طالبانو سره د خلکو په استاد توب له دوی سره په تماس کې پاتې شي او د دوی سره خبرې وکړي؟
مانه ډیر زه تا ولله خو دوی نو تر اوسه د خلکو د استاد په نامه نه پیژني او مونږ هم متاسفانه د دوی سره اړیکې نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بوله سيجر کېلرلو یا دا ریټ څنګه د خپل بلای هغه څه وی د خپل سره بتل مو هڅه کوي متاسفانه د حکومت تنظیم سره په تماس کې نه یو دوی هم سره تماس نه لري نو کله طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې په ډېر سختې وي مدري کو نفروشي پیدا کېدلې مګر د سرک ډول خو به چې ګور خلکو د کور کالي زوتلې دي د خلک ټول خارج ته دي د خلک مجبور دي بیګات ډوړې نه لري نو تاسو معلومه ده چې دا اکثر خوځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک په پخاړه د ممتاز ته اکثر څه کوي وي یا نړونه مې بشي او مازور او یا مثلا او لا درک او پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دوی ته ورته غاړه او متاسفانه چې دوی اکثر هم بیکاره شي وي د پکسر دولتي ادارات کې کار کولو هله یې نو اسمانه دي مثلا نشته هغه تر اول د موږ یو واسه دی د خوځو وزارت تشکیل دل د څومره تشکیل هم دا سم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې من خوځو ډیر برخه کار کول مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصن د کورونا اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دي او غیر دې نه خپل مثلا ته خپل په ټول نه ډیر بد اثر منسي اثر لري چې د باندې وځي خصن مازیګر او ماخام کې یعنی خو به دې د درې کسان د خیرات وغوښتنه مګر اوس ماشومان خزي په حالت دي چې څوک به د څکل کې څوک به نو فکرې کې شي ان څه له خپل خفقي کې خپل خپل کې سره مثلا چې ډوډۍ خوري هغه په سړی نه لګي کې ځکه سړی چې باندې حالت ګوري وځي ته ګوري وځي ته خراب دي او یې ویل چې دا دې مثلا خارجي کومکونه خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو سم مثلا راستي کې دې خلکو سره ژمه مرا کړی بعد یخت هم دا اوس یخت خپل کا د خلک شل هتر اوس په خیمو کې ژوند کوي چې دا پن د داخلي بي ځای شي خلک په جنگونو کې بي ځای شو ټول په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت تر څنګه ما شومان مګورو مثلا بوتان په خونی خپل چې ګرځيږي یا دا خپل نه دوی چې ګورو بوت په خونی نو یو وضعیت ډیر خراب دی خزینه اکثر خزه چې ګورم مثلا چې غریب سره یې سره په اړه ولاړی دا غلط دی زورون کې راته او خلک زوريږي ورته نو د خلکو اقتصاد یې بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه دی کار مقابل کې مقابل کې سره مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوي چې خلکو دې سره څنګه نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تاسو نیم فابریکې وي خلکو کار کول او کومه کوم کار کم شوی دی کار نشته دا وو دی پاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو غړي چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت دې دې جک شو نو تقریبا یو نیم چند اوړه جګ شوي دي، وریجې جګې شوي، غوړې جګ شوي دي، تیل خلکو خپل موټرې ودرولې ده، بس تیل مثلا نه شي اخیستلی. ټیکسي وان چې سهار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بېګا ته خپلې پیسې نه شي پوره کولی، کوم چې تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. دغسې حالت دی په افغانستان کې.
زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ.
مننه ژوندی سي، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، وکیل ډېر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته، زما قدرمنو هیوادوالو ته ډېره مننه تاسو نه.
انارکلی جانې، که تاسو لومړی زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لومړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډېر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو، واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
انارکلی جانې، د هندو او سیک افغانانو په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو سکان چې په افغانستان کې پاتې وو، زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصې دو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره خو برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کیو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ استاد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خواته یې نامنی دی روا او سم کله چې طالبان هغه حالت ده په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندو تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي.
هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود دا و چې طالبان سره د سولې پروسې او نتیجې ته رسېدلی و. هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه او نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدی شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدی شي دغه بدلون باید شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې و هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. یو خوا فقر د سرنګ چې خوګیانی خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځوریږي او خاصتا افغاني ښځې هغه خزه چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې یعنی سلویخ کاله جګړه کې تان یوازې شل کاله نه دوی بے سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستی غاړې ته یو دوی کار کول اوس بیکار دی روزګار پاتې دی او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ و لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي. نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختۍ او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکام نه نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانې که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لاپاتې دي د دوی نجونې څنګه کېږي دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندوانو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و او دا خوانځي تقریبا یو کال کیږي چې بند شوی دی. د خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډیر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلې شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه. او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګکۍ دي، او دوی همیشه ستونزه سره مخامخ او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی، هر ماشوم، هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه ستونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده، او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی ولاړل، نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس وویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویل چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانو په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او په هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي، چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم، یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې، یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمون په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمون مسلمان هیوادوال، دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انار کلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي. او زه ډیر خپل هیواد ته، یعنی ډیره خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زه ډیره جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زغختنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګکیو حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې.
ډېره زیاته مننه انار کلیجانې چې تاسې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریکې کړې. اورېدونکو د مخکښې ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. زموږ له میلمنو څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
روغتیا د ژوند شتمني. عادی خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا